احمد شیبریم دا سجی رادیو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسترولنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د اندېښنې په دې خبرونه کې په کابل کې لوی ډاکټر سره هم شریک کړو.
راتلون کې دوه درې میاشتې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې پتا هم واورې چې په روزګان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکار وو.
معلومات ترلاسه سره سخت شوی دي.
د کونړ په وټاپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځي. کله چې اوس کېږي کنه کې کې سره روړې او خپل په پداکې کې راوړي تل تاسو کې.
دا سړی او ویډیوونکی په پروګرام کې ستاسو په وخت سب شوی پیغامونه لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې او باندې مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې د هوان دی وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سیمیزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د وروړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وخه په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راټاو شوې دي ته به تکولې ده تر پاتې دلې ده. درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې خښ شوي ماینونه او نورې ناچاو دي وسیلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخته چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون پنځم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته مخکې په یو حساب شوی وینا کې وکړ او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه انکام کړي.
حرکت طالبان
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپل مخکینیو شمولو کې پاتې راغلي. دا سی حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیر اگست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداروز اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي. خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوي اعلان شوي کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریځ دي چې ډیر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. ریا اژانس د غراز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت دغه سي ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیر اگست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا بله کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یو بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایجرتو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلی. نوموړي د روسي له تاس خبري اژانس سره په امریکا کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د پوینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د غراز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم له افغانستان د ځینو خطرونو خبرداري ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټن ځای بدل نشي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې ولړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلې او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پکار شوی ده. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سمبال د اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوبتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالتونو او بریتانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسي روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنی 1403 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرله پسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ کده روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیرنی مرستې ونشي دغه هیواد به لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شتلا سره ورنی لمنځه لاړ شي. د تیډیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تیر ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شرایط یو نسناسته زیاته شوي. نږدې 15% کې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جو اشاره یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړی د روغتیا نړیوال سازمان د سیاتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي کچرته له دغه هیواد سره مرسته ونشي روغتیایي سیستم به سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چاري هم روغتیایي هڅې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده
او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات په هغې باندې غورځوي. کله چې با کیفیت خدمات سړی عرضه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري، او کله چې بودیجه نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کېږي د خدماتو، او هغه بیا په تدریس سره کېدی شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزې شته؟
بالکل، دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي، دواګانې نشي راوړلی. مونږ یو تعداد دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کېږي، کمپنۍ د مالي کمبود سره مواجه دي. او همدارنګه مونږ خپل هم، یعنی زه درته په مجموع کې وایم، د ټولو شخصي روغتونونه چې هغې دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولی ونهشي یا پوره پیسې ورکولی ونهشي نو مکمله دوا واردولی نه شي شفاخانې ته، او کله چې شفاخانې ته دوا موارد نه شي نو دوا کمبود سره مواجه کېږي. بالاخره د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري، ناروغانو ته باکیفیته دوا په مناسب اندازه نه رسېږي او د هغې صحت متاثر کېږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاصې شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې به مونږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو، او د صحي وسایلو د کمبود سره کېدای شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې، ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي. او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري، نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نور ته ضرورت کېږي، یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي. مثلا دارنګه نور نوي وسایل اخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کالو دغسې وخت کې که چېرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د صحیح وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شفاخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي. او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبور چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي، ځکه د معایناتو کمبود که چېرې په مطرح شي بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کېږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري، دقیق تشخیص نه کېږي. او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې طبعاً صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې له بې خبرتیا وروسته په روزګان کې د خبریالانو اندیښنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغسې معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې واکمنان هم نه وو. په روزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنېدو سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د روانو حالاتو دوام سخت اندیښمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتي خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اطلاعات تر لاسرسۍ سخت شوي دي، او دغه راز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبريال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و په هغه وخت کې به د وز بیولا مجید او کاری یوسف احمدی سره موږ غېدل او هغه ټول افغانستان کورولای سو، خو متاسفانه دا چې دوی واکمن هم سو ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکونکي چې د رسنوي په برخه کې پالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سوي، خو معلومات ته لاسرسی ورسره سخت سوي دي، معلومات ته لاسرسی نه کیږي.
د شاغلي ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او ګڼو خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پرېښود. بل خوا خبریالان وایي اورزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اورزګان کې د خصوصي رسنۍ مسؤلین وایي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د موسساتو له خوا ورباندې د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دوی ویره لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلاک مالی ملاتړي ووسی. په اورزګان ولایت کې د وی خصوصي راډیو مدیر مسول حکمت الله حکیمی ازادي راډیو ته وویل
د ټولنی هغه شزنه کشر هم سره اړیکه نیولې پر دې باندې پابند لګېدلې ده او سندره نشریږي هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسی نشر موزیک ختن باندې او هغه دی د دې دراتک د رسنۍ اقتصادي وزه هم کمزوري سوي ده د رسنۍ پر خبرونو هم سانسورتي خبره سوي ده.
په اورزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یو چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا دوې ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی دی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه خپلو پرېکړو ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام درلودل شي لمنه منفی پیغام دې موږ استادان لپاره دغه دي چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوی دی چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري، خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویلو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرون کې شخص د ډاکټرا لرون کې شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دنیا فرد را پیدا کردنه میتونین کې
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی مندلی چې په یو اکیډمیک اداره کې د لسان سند لرون کې شخص د یو اکیډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکیډمیک تجربه و نه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنې هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواشت.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې د چروانونې د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت پونم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. خغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر چې سږکال په اپریل کې پیل شوی دی، یو ان ایچ سی آر ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15 لکه کسانو کسان توانی دلی دی چه کاردونه تر لاسکری. تفصیل دا زدی را دو دا مشال سنگی دا خبریال احمد الله پورا پور که.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه په پاکستان کې میشت 15 لکو رجسترډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاتره ته پروف اف رجستریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت یو ان ایچ سی آر ویلی چې په پاکستان کې د وګړو د سب او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 44 لکه رجسترډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسترډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسترډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر چیلنجز وو، کووېټ هم یو صورت حال وو، هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وا، او بیا هغه ایس او پیز و هغه ټول شیزونه د وجې لږ دا پروسس ډیلی شو. نو ظاهر ده چې دا پروسس که کمپلیټ نشو نو دې کې موږ سره خبره کوو دا بیا ایکسټینډ کیږي. په ټولو افغان کډوالو ته به دغه کارډ ملاویږي، څومره هم چې سوار لسته افغان کډوال چا سره چې پی او آر کارډونه لري. د دې نوي تاریخ چې کوم دی په هغه به 2023 جون به درج.
د یو ان ایچ سی آر په وینا د دغه 44 لکه رجسترډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره د ټاکل شوی سنټر ته ورشي.
دوی ته خو یو پروسه دا ده چې دوی ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي. لکه موږ اوس ټلیفون ورته وکړو هغه د نمبر واخلي د کارت، بیا مسته وخت را کې بیا به دفتر ته ورځو، بیا به کمپیوټر نه تیریږي. په دغه کې دوی ډېر ډیله دي او نمبر نه جوړوي څوک.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 23 مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سنټر ته ورځي او هغلته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
اوس ریسنټلی دا یو ډیسیژن شوی دی چې را بس اوس تراشي لکه یو ویزټ د رجستریشن سنټر نو ته به ماغه ده کې بس تا انټرویو او سکیجول شي. مخکې خو بتا کال سینٹر تر ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را تو دی بدا گیلے کولے نو مونږ تو سم تا ویلی چې را تاسو جسٹ واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره اپڈیټ زمونږ نه تواله او بیا راشي خپل لګو کې. نو چې سو پورې دا لاسټ پی او آر کارت هولډر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا باندې باندې کی دا رواني فلن
ل یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44 لکه افغان کډوال میش دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2013 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خانی په ګډه سره رجسٹرډ کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لکو پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الوسی سمت ته نن دلای ته ګرم سیلو د سالین تاسو خیر هم پېژنم. طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جت په جده ټولې د دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنۍ سره مخامخ شي مشته چې وګوره یو خو د کاري او بل خو چې کاري طالبان نو غشتان دا چې خلک د کاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاري چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی سړي وضعیت ډېر خراب دی. خلک ویلي کاروبارونه نشته کارخانې نشته د تمر چې خلک وي چې د خو چې کاري ډېر بل
زغوارما کې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوښښوي دي د وظیفي ورکی او د خوري رغه تقسیم جوړ شو لا چې خلک کوښښولو او موږ یو ماش ورلودلو او د دینم به درخې شي دا پیغام دی چې دغه باندې لکارو شغوري.
السلام علیکم ما صالح میرا ولایم تماس کما روزان دا وزرالن چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دي بس طالبان دي ولایلي مرشکونه او درې خلکو موبایلونه چپ کوي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دي چاره دنیا وی وو او ترې ولې دا وی پوډر نو پوډر یو چې شه بشکان بشکان هغه تي شو چې اوریدل خبره مونږ هر څه خپل شخصیت دي خپل دغه ګور دا باندې دا ولې ظلم کیږي دا هغه ته کافر دي مسلمان یې واسه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې څنګه ظلم کوي ګورو دا ایمان اړې والته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کې دی وبان دا ولې ځکه مسلمانۍ هی واجنه دی یا یو چې عجیب دي شته اوس موټر سکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی کور کې اکسونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو ځنانه اکسونه دی دغه دې په ځما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دوری بڑے حازم د خون د اوس د پوری خپل پسترګ حال دروري هم دې میډیا رادیو سره دي السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پژغ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. زموږ پروانه د افغانستان پاک سره لوي شارنو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. اوس په کونړ ته مخ کړو. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترخې دوله لپاره حشر راېستلې دي. پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیریشي لارې په ترمیم بوختي. تفصیل په راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سرک ترمیم ته مټې را بډوهلې او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیاته مرسته کیده د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخې پاتې ده. دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسته موږ ټول د خلک په شر راځلې او جمعه په جمعه باندې په دغه په سرکونو باندې یو شر کوو کله چې واس کیږي کنه کې سره روډ یو خپل په پدکه کې راوړي تل تاس کی کوم ځل نه موږ راوخلو او تل تر راسي هغه په لار کې وپات شوی زمونږه د ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه ماشوم لار کې ځای شه مور ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو.
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو د شهدا او د کونډو د اعتمادو گواهان یو. موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سره غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتل او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم چې څومره واړه کلی دي دغه د سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی دغه لس کیلومتره جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکاري یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو له وسه وتلي د هغه تر سره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټې پروژې لکه سرکونه سربندونه ویالې جوماتونه او خونځې او تودانه جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنگونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګي شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې او په بنگلاديش کې د افغانستان تر نولس کلنو د لټوم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربه لوبغاړو ترمنځ څلو رزنی لوب روانه ده. دا لوب د چاشن به پورس پیل شو. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 112 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په جواب کې افغان لوبډلې 201 منډي وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دوهم اننګس کې بنگلاديش 120 منډي جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوسېدل دي. د بنگلاديش لوبډله 150 منډي مخکې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخور.
د کونړ په شلتون ولسوالۍ کې د هاوندې وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د پیښې نن سهار د کونړ سیند د غاړې هغه مهال رامنځته شو چې یو نا چاودېدلې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې و چاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون پنځشنبې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته مخکې په یو سب چوي وینا کې کړی او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه درسره کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ور کړی دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچرت وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلای. نوموړي له اسوشیټډ پریس آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس یې ځای افغانان نیولی تکرار نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بنه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په پسپینه مانی کې تر سره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ګډون وکړي. د روسي روغتیاي چارواکي وایي د کورونا لامل په تیرو 43 ساعتونو کې 928 کسان مړ شوي چې دغه یو بالغ پرېدو رئیس په روسیه کې په یو ورځ کې د مړو شو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په دې وروستیو کې تر ټولو بد ځای دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمه بې برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دې وروستیو کې له شپږم ټولګي پورته تر دولسمه له زده کړو بې برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمینه برابروي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي یعنی
د کندهار اوسیدونکو بي بي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهوسول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم ټول درسو تکلې سنټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را ل ټول انجنې پر کورونا سړي برحالي کې نامعلوم دي د سرنويشت ټول نه استي. وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ تاسو سم درک نه دی. مرکور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ د سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالات له امله ل نړیوالو غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستي وکړي. بل خو د ورستیو جګړو لامل له تخار ولایت نه کابل ته دی وی کړسوي کورنۍ سرپرست چې نو غوړي نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غږونه کوي پرس کې 500 یا 100 روپۍ ګټي ډیر بیکاری ده. منګل ته د شارنو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د ورستۍ اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زکونکو ته د تاک اجازه سوي او خزینه و ته د اجازه نه ده سوي ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیارسه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan le jere mudira hisse de mashuman la para de zmake yow la tar tolo bad zayuno tskhaw aw pa de urasta yomiyashto ke da khwarat yara zay shway no da muhim da che de narai stargi aw waguna zyan manun ko bande tamarkuz wakri aw la dui saram rasta wakri
in this country.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبد الله د لغمان ولایت څخه ارسوم سلامونه. پس سلام مونږ پوره نه هوشتیم کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړ. عوام خو مسلمانان دي، حکومت د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بیل چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیسو لغمان ولایت هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ رادیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی. اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځای شوي دي، ځنګلونه هم وهل کیږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام، هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د مرخانی د کریمه سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ هم معاف کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي. یا هم معاف مې اعلان کړی ده وروره، نوولې دخل کو کورونو اوري.
زه عبد القیوم يم د کابل له خبرې در سره کوم. محترم د زدار دوت ټول تسلمونه رسوم. باید سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او بدی دښمن وو دی او ویبا دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بنظیر بوټو په وخت کې د بنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت کې طالبان په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکارګي او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته. دا ولی د ورتول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچېری په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي اسپروان کوي کایا کومه خزه کومه البتکی یا تیاری تا پرواز برکوی هسته که گیر خو که پا افغانستان که کومه خزه یا منسکرشی یا ادوائزرشی او یا کومی یا البتکی تیاری تا پرواز برکی بیا خیمت که گی پاکستان تا یاب سواری افغانستان تا بل سواری.
السلام علیکم. بختل شایم دی خوست دی ولایت خواه نزده را دیو طولو کرکوان کتا طولو ردن کتا دی بختل شایلی طرف دیر دیر سلامونه او باید دی سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دو دا متقزا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټولو پښتنو ته د بختل شال طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صالحی صاحب د بغلان د ولایت نه اړیکه نیولې. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله یم چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ تر نورو پورې رسوي. او زما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو له لارې چې کوم نظر کېدل شي جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زه ګنای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلواله يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا همدغه يهودو نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانوات کوي. بیا همدغه
تا ازادی او خپلواکی وی تزناوی تاسو ته سلام در دی ازادی رادیو تا کارکنان تا کارکنان تا کل تا سلام یم خدا یم کامل بخوشحاله ولاد. زه دا وایم چې ډېر تعصب دای دی چې دا چهره ای سره ورځ په رادیو کې لږی مصاحبه وکړه چې سوله راولی او دا وکړي دا وکړي تا خپلواکي ولې سوله را نمیسته یو تا خو دغه جنګ سالاران تقویه کړل دغه فهیم دغه قانونی دغه جمعیتیان لاسی د خلکو د وطن په وینو سره و د جنایتکاران ټول تقویه کړل. کار د اهل کار ته ونسپارل. قانون د حاکم نه په عدالت یې رانغوستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول الله سلامت دی. خو حقیقت خبره کوم دغه د ښځو په باره کې چې د غربیان اوس مسله راشي تاسو حقوق نه جوړ کړی تاسو حقوق نه جوړ کړی دغه حقوق مونږ ټول کولای وکړه ځان چې ورکړي چې هغه په جنګو کې استي او د عباس یې بیا دغه بیا پاتري بیا شرمی بیا دغه دا کوم حقوق مونږ کولای شو چې اسلام ورکړي قرآن ورکړي. زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم. زما خبره به تاسو نشروي او که چا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه رقم ورکول کېږي. او که نه وي چې اسلام حقوق ورکړي قرآن حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکوي طالبان ورکوي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام کلی سلام بیا هم کنار ولایت د سره په تماس کې يم. دا زدي را دي د کارکونکو څخه زدا داخله لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندا ولایت کې ازادي را دي نه سي او کله نه سي. زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزې مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې علاوه دې مشکل حل کې کنه د دې زي مشکل د دې زي د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زي مشکل حل کې کله را دي نه سي او کله نه سي. سلام وکړی سلام د کندهار ولایت مې وانه ولسوالۍ خاصره په تماس کې مې زله روښوي چې واک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته به یو قانون وکړي تر څو موږ خلکو وبفرسې تقریبا 300 متر باندې موږ وبو راکړو او 200 متر سهان کازو نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري. یعنی د کچکی د باندې څخه موږ ته یو علاوه کاری عدالي د باندې موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم. زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دي چې دا چارواکي په ټول په دندو باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم د لوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام.
یہ د ما پیغام نشر کی او طالب مشران ته ورسوی اوس په افغانستان کې جنگ بند شو دی افغانستان ټول خلک خوشاله دي خود وا دی وحشت دهشت او بربریت نشي دي باید لری شي اول دا کنکریټي دیوالونه چې په درو او سرکونه کې دي دوم دا ببر سرونه او وګدي استان چې د اربکانو سره مشابهت لري وسلام
بله السلام علیکم ز د لغمان ولایت څخه خبرې کوم مال طالبانو څخه دا یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لګی تیاتو کې بیر په رحمانه توګه سره چلی هغه په یو موټر پلس پنځه لس هم سپاره دي ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سره روان کړی
هلو السلام علیکم ز مولود المحمد د کندهار څخه خبرې کوم شي هر ځای هر کلی کې دغه د امارات ډلې راځي تلاشي کوي خلک پشنی خلک شوري خلکو په زرو پسې ګرځي په پیسو پسې ګرځي مشکلات جوړوي په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي د دې مشکلات سره ټول خلک په ازاد دي اخر موږ کډه پر کومه یو څه د دې څه چیرې ګزاره وکړو په هغو ظالمانو مخنیوی دي وشي
موږ دا پیغام دی واورې دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشران څنګه دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشنه ولیدي خپل ذکر نه ولیدي دغه کوم نه پرېږدي دوی خپل په زور ظلم انډیواله دي او درې نمبرې ډېر کړي بالا چور چپا ویشر وکړي دی دا غسر کې نه بسمانه ګرځ د نفاذار دي دغه څه دی یو د خوښ دا مشران زله سره څه دغه مستغان دی باید دغه ته څنګه نه وکړي دا سره کوم کار دی موږ وسې پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو
السلام علیکم عبدالرحمن ایمن ورد نشو پیشان فقط اصرا پتماس که ایم اوگوره در تمام پیزمن در ولایت که دیدی رستون بسر مخی و بانکونه بندی چا تا پیسی فلاس نو کور کیجی حالیت ندی شروع کری نو چا چی کم ماشی چو پیسی پا بانکی در لو دی و سراوی او تا وست لرس رسی نلدی وست در کار دفار پیسی نو پیدا کیجی در تمام په دې اندازې مشکلاتو کې راګر شوی موږ یې مراد د مشران څخه دا غواړو چې د بانکونو فعال کې خلکو د لرسر لږه د اولیتو کو درنیولو پیسې فلاس ورکړي چې نه راځي موږ پیغام تر دې پورې ورسوي چې دا موږ غوړي نه اوریدای
سلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم تاسو باید د نورو سابقې صفات مداران نزدې د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي یا وشتمه پیړۍ ده ملت سره دروغ ما وایي څه چې واقعیت یې غره او باسي اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راو باسي یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیا تور په وکیا شری لیاز یا مغز نه برابر کې تا هوا د شری نظام قائم اومه بل هم شمول مو خلکو تواده او اخلاقه مو نه کړل خزو تحصیل و دام و خلق و تویل چه کهوی آغام نکوی خلق و تویل چه دیر اقام تریب ورکوی خلق ده خپل روزمره زن پا خاطر خپل کور سامانونه خرسی پا دیر شکال ده کابل توسیگ و ما دومره سامان ده سرک پسر مده للی خلق و طول کورونه سامان ده جواندی پاتکی دو پا خاطر خلقی داست خلق تا روان ده خل سیاست که لک تغییر و که واقعیت واقعیت خلق و تویل چه نظام نشي چلاولې نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به باندې راپاسي دي او تاسو په دې قانون ولي خلک د لوګي مری او تاسو دروغ او سیاست چلاوي نه خبر معلوم دي نه کابینه معلوم دي ټول پرې بچل کارونه کوي نور دنیا دغه خدای په دربالي فقار کې پرې بچل باندې خدای په قاری دي ته خو د شریعت نافذ او مشریعت کې خو دروغ نشته حرام دي ولې دغه کوي خلک ملت پر ولې ظلم کوي د خلکو عذاب ماخلي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خپل سیمه د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري، په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو خوندې بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفی الله ستانکزی د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي.
دغه موضوع ستاند دلته نه پیغام چې والی په دومره زور او په دومره کاش سره راخستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېر هوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هوادونو کې د حکومتونو په قابلیتونو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف دا چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ټولې ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او د عقلاني فکر ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو، دغه رمزي چې موږ تاسو وکړو په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یو ارګان، کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې، دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د هم د منطقي لحاظه او هم د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د ستونزو هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 20 میلیونه ښځې دي، د دغو 20 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دی چې 20 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي. ما تاسو وویلې
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی. استازی څه کوي؟ د دوی استازي نیسئ که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بولم مخکې شرح کړه چې دلته هدف څه دی؟ که یو ښځه په کابینه کې راغله، په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ د خوندې شوی یت د دنیا په ځای کې نشرا کولای. او کدا وی چې له خځو سنځلې یوازې خځې حل کوي، بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د خځو سنځلې د نارو نه ود حل کیږي. د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د خځو وزارتونه وي، د خځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه ود لپاره وي.
خو د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خځو په مورید باندې؟ او دا چې آیا دوی ته وند ورکول کیږي کنه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلې دي، چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولي کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ولس تقریبا تر 10 میلیارده پورې هغه هلته کنګل کړي دي مالی سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسیږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسیږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو بخت ولې ظلم کیږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چیرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې، هغه ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه
کوم پرودنه کې ده مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندویانو لپاره خبرې وشوې چې په هغه کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته وایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی؟ او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم اصلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا خو پرسونل دي، هغوی مختلف دي. پرده کې دغه څه ده، د ادارې پرست کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي؟
هغه د خاص ملګري شته دي، دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش کې تاسو اشاره ورته وکول، هغه کسان شته دي کار کوي. دا خو نه ده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي، نو خو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي. دغه شل کاله چې دوی په دغه اداره کې کار کړی، دغه کس افغانستان خپل ځایونه باندې دي
د کیګ نور قومونو سره ارتباط هم کلاند یادونه وکي آی دوی تام سام ورکوي کڅنګ په کابینه کې
کابینه کې خود نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځشته دي چې ازبک قوم لپاره شته دي کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه سبا قرار قرار په نور بخشونو کې همیشه له ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټول ولس په قضا کې خپل ځان ګوري او خپل سوزري حواله لپاره به دغه فرصت لري چې سوزري حواله شي بل دا نه چې سمول ته چې دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کم د خلکو نه دي دغه کسان چې دغه ځینیت وزارت د خبر راپورته کوي دغه نه مخکنه درش تاسو خود دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوخه چې یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پایه په دغه تغییر راشي او هلته بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام چې ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نور کیسه ټول په برابر وي دا په درې هفته کې کیږي دا په یو میاشت کې کیږي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو له دې سره دا پروگرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
جانانا جانانا سیتم دیرا جانانا جانانا غواړم چې درشم د حال دې خبر شم حاضر درته پدر شم غواړم چې درشم د حال دې خبر شم حاضر درته پدر شم یری ګم عادل د رقیب ظالم د شر یری ګم عادل